پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او هنیس پروګرام جمهوري غږونه دروړو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي. پولیسو نن په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې مخه نیولې ده. د کورونا وایرس څخه د مړو شوو کسانو شمیر 811 ته لوړ شوی دی. او افغان او امریکایي چارواکي وایي چې پرون د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې دوه امریکایي سرتېري وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان چارواکو نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغې جلسې مخه نیولې چې دوی د دې غورځنګ د یو مشر ارمان لوڼی د تلین لپاره نن کوله. د دې غورځنګ یو ځایي مشر مصطفی کمال نن مشال ریډیو ته وویل د دوی ګڼ کسان نیول شوي دي، خو دوی به بیا هم د جلسې کولو کوشش کوي.
دا جلسه موږ خامخا کوو. موږ دوی ته دا ویلي دي اوس ټیم ورکړی دي، که چیرې ته دا جلسه نه رایله کوي او دا سوندونه نه رایله کوي بیا موږ ښار ته وځو. ښار کې اړتیا لم کو، ښار کې لو خلک راغلي دي. دوی په ښار کې ډېری ګاډیانې ګرځي، خوف او یراسې پیلاو کړی. داسې ایمرجنسي غونډې ناپیزه کړی ده.
ارمان لوڼی د 2019 کال د فروری په دویمه په لورلای کې تر یوې مظاهرې لږ وروسته په مبینه ډول د پولیسو لخوا په وهلو وژل شوی و. پولیس دا نه مني او وایي پر هغه د زړه حمله راغلې وه. د لورالای ډیپټي کمشنر اسد کاکړ نن مشال ریډیو ته تایید کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې لکېدو منه کړې. هغه ویل په دې شرط د دې غورځنګ غړو ته د یو ځای کېدو اجازه ورکړه وه چې دوی به لاریونونه کوي، خو د هغه په نه دوی وکړ. پرون د بشیر خون لپاره کارکوونکي د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې که حکومت هر څومره خنډونه ورته جوړ کړي دوی به خامخا د جلسه کوي. پر پېښور ارمی پبلک سکول د حملې قربانانو کورنۍ د امنیتي ځواکونو له نظربندۍ څخه د تحریک طالبان پاکستان یو مشر احسان الله احسان د مبینه تېښتې په اړه پېښور هایکورټ ته تللی دي. د دې کورنۍ لخوا جوړ شوی شهدا فورم یو مشر فضل خان اډوکیټ بیګم مشال ریډیو ته وویل د فروری په اتمه دایر کړي درخواست کې د پاکستان له ریاست پوښتنه کړې چې احسان الله احسان څنګه او ولې وتښتید. احسان د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ویان پاتې شوی او د ځینو نورو خونړیو حملو تر څنګ یې په 2014 کې په پېښور ارمی پبلک سکول د شبې هغې حملې ذمواري هم منلې وه چې 149 کسان پکې ووژل شول. احسان تېر هفته له نامعلوم ځای څخه په یو غږیز پیغام کې ویلي چې 3 کاله مخکې د پاکستان پوځ سره د یو جوړجاړي په ترڅ کې تسلیم شو. هغوی د زندان په ځای په یو کور کې نظربند کو، خو د نوموړو په وینا ټولې کړې وعدې ورسره پوره نه کړې نو ځکه تښتېدلی دی. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دي ویلي. د قبایلي ضلعو په نوي پولیس نظام کې شامل شوي خاصدار ځواک وایي حکومت د وعدو او بینونو باوجود ورته د پولیسو مره مرات نه دي ورکړي. د خاصدار کمیټې یو مشر په خبر کې د پولیسو یو ډي اس پي مظهر افریدي د فروری په اتمه مشال ریډیو ته وویل د خپل راتلونکي طریقې کار د ټاکلو لپاره د فروری په 11 په پېښور کې یوه جرګه کوي.
ترغه پورې په موږ د بایکاټ کو چې ترکمه پورې زموږ نوټیفیکیشن جاری شي ونی چې موږ د موقف جاری شي چې آیا موږ پولیسو یا خزدار زموږ کسان مرګري شهیدان شي وي. موږ ته دا پته نشه چې دا د پولیس په پیکیج کې بدل شهید پیکیج ملويږي یا په زور سیستم کې ملويږي.
پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ادا کړې وه چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو تر شاملېدو وروسته د خاصدار ځواک سره د تنخواه او نورو مراعاتو وعده پوره کړې دي. امریکایي ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې نن ویل چې پرون د ننګرهار په شیرزاد کې دوه سرتېري وژل شوي. د دې ځواکونو ویان کرنل سونی لګیټ زیاته کړې چې د افغان پوځ په وردۍ کې یو کس په دوی ډزې کړې او شپږ سرتېري یې ورله زخمیان کړي هم دي. د هغه په وینا په دې اړه تحقیقات کوي. د افغانستان ننګرهار ولایت والي شاه محمود مخیل هم نن مشال ریډیو ته دا پیښه تایید کړه. وی ویل چې برید پرون د افغان ملي اردو یو سرتېري هغه مهال کړی چې ګډ ځواکونه د ولسوالۍ دننه ودانۍ ته ننوتل. هغه زیاته کړه چې برید کوونکي هم وژل شوی او تحقیقات روان دي چې دغه سړي ولې دا کار کړی دی. په ځینو مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي چې ډزې یا د طالبانو نفوذي کس کړي دي او یا هم د امریکایي ځواکونو سره د افغان پوځیانو د ناندریو په نتیجه کې شوي دي. خو د ننګرهار والي د پوځیانو ترمنځ د شخړې په مهال د جګړې راپور رد کړی دی. ویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د تایلند روغتیا وزارت او پولیس چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې هغه پوزی وژلی چې پرون یې په یو مارکیټ کې یو ویشت کسان ووژل. پولیس ویلي د سرجن جاکراپان توما په نامه د سرتیری د فروری په اتمه د هیواد په شمال شرقي برخه کې په یو مارکیټ کې د ناتارا ډزو په کولو سره له دیرشو ډیر کسان ژوبل کړي هم دي. د چارواکو په خبره هغه د ځمکې په سر د یو شخړې له امله غوسه و چې تر خپل برید څخه څلیرویشت ساعتونو وروسته د پولیسو په کاروایۍ کې ووژل شو. په چین کې د کورونا وایرس څخه د مړو شو شمېر 811 ته رسېدلی. د چین روغتیا کمیشن د فروری په 9 وویل په دې وایرس اخته شوو کسانو شمېر اوس مهال 10,190 دی. له کورونا وایرس څخه د مړو شوو کسانو شمېر په 2002 او 2003 کال کې په چین کې پیدا شوي یو بل وایرس سارز له قربانیانو څخه زیات شوی دی. له سار څخه 900 کسان مړه شوي وو، خو په ټوله کې چارواکو ویلي چې د فروری په اتمه په کورونا وایرس اخته شوو کسانو شمېر لږ دی چې د دې ناروغۍ د کمېدو هیلې پیدا کړي دي. نن په آذربایجان کې پارلماني ټاکنې کېږي. دا ټاکنې د دې کال په نومبر کې کېدلې، خو ولسمشر الهام الیوف په خپل امر پارلمان لغوه او د نوو ټاکنو اعلان وکړ. په دې انتخاباتو کې د پارلمان 125 چوکیو لپاره امیدواران ولاړ دي. تنقید کوونکي وایي الیوف غواړي په قانون کې بدلون په کولو سره خپلې مېرمنې ته په راتلونکي کې د ولسمشر کېدو موقع برابره کړي، نو ځکه په پارلمان کې په دریو کې دوه برخې اکثریت لرلو لپاره ټاکنې کوي. د دوی په وینا د دغه کار لپاره ورته په پارلمان کې لوی اکثریت پکار دی. د اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمدالله تاسو د موسم حال وایي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو د بلوچستان د لورلای انتظامی سرواکو د هغې وجلسې مخه نیولې چې پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکښ خرما لوڼی د لومړي تلین په مناسبت نن هلته کوله. پرون بیا د ډیر اسماعیل خان یو عدالت د غورځنګ د نیول شوي مشر منظور پښتین او د ځینو نورو بندي مخکښانو په ځینو مقدمو کې ضمانتونه منظور کړي دي.
اول ځل په دغه مقدمه شې منظور پښتون ضمانت وشه، غیر قانوني دفعې لګولې دي.
په رسنیو د طالبانو د پخوانی بیان احسان الله احسان د پاکستان لبنده د تښتېدو تر رپورټونو خپرېدو وروسته د پېښور یو وکیل او د آرمی پبلک سکول د شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ د پېښور های کورټ ته تللی دی. وایي احتجاجونه به هم کوي. او د دې اونۍ په جمهوری غږونه خپرونه کې د سوابۍ ضلع د پنجپیر کلي د یو پښتون ملتپال سیاستوال سلیم خان اډوکیټ د ژوند او مبارزې په اړه هم له هغه اوري.
زما ورور سره یو کتاب و د غیرت چغې په لیکلي و. کتاب چې ما وکتل نو په ما کې کمی جذبې او ولولې راوپارېدې.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راځو. تمه وه چې نن به پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په لورلای کې یوه لویه جلسه وکړي. دا جلسه د غورځنګ د یو مخکښ ارمان لوڼی د لومړي تلین په مناسبت رابلل شوې وه، خو چارواکو یې مخه نیولې ده. په لورلای کې انټرنیټ تړل شوی دی او د غورځنګ ځینې غړي هم نیول شوي دي. بشیر ګواخ معلومات لري.
د بلوچستان چارواکو نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغې جلسې مخه نیولې چې دوی نن د دې غورځنګ د یو مشر ارمان لوڼی د تلین لپاره کوله. په دې جلسه کې د دې غورځنګ د مشرانو په وینا د منظور پښتین د راخوش کولو غوښتنه هم کېده. د دې غورځنګ یو ځایي مشر مصطفی کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو د دوی په کورونو چاپی وهلې دي او د جلسې په ځای کې یې اوبه راپرېښې دي. هغه هم دا را زیاته کړه چې د دوی ګڼ کسان نیول شوي، خو دوی بیا هم کوشش کوي چې جلسه وکړي. د ده په وینا که جلسه ونه شوه نو دوی به مظاهرې شروع کړي.
د شپې 2:30 بجې د پولیس او ای پی سی او د انټلیجنس الکاران زما کور ته راغل. چاپای پراول زما یو ورور میرویس نومیږي دا یو وړی نه او بیا دغه ځای لاړه د کریم اوتمان خیل کوارډینیټر دی دغه پر کور چاپا ویل کې واغې هلته نه کپیدا زم په خپل کور کې نه موجوده مو سټیج جوړ کړی وي د سټیج کمیټي مو جوړ کړی وي د سټیج کرسۍ مرسۍ ګرد شان و ایسول ټوندون سیستم دا یې ګرد ویل وړی ول سرکار او په ګروند کې وبیل کړی وي. ان شاء الله جلسه خو موږ کوو کې چیرې جلسه نه کړی بیا به ښار ته وځو بیا بازار هم بندو روډونه هم بندو او دا مین شارا هم بندو او دا درنام ورکو.
ارمان لونه د 2019 کال د فروری په 2 په لورلای کې تر وی مظاهره لګروستا په مبینه ډول د پولیسو لخوا په وهلو وجر شوې وو. پولیس دا نه منی وای پر هغه د زړه حمله راغلی و. د لورلای ډیپټی کمشنر اسد کاکړ نن مشال ریډیو ته تایید کړه چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د نننۍ جلسې مخه یې نیولې ده.
اجازت نامه بالکل اخستې وا او اجازت نامه نه پس یو کم د اجازت نامه بعد یو ریلی هم راو باسه د ریلی اجازت نه واخسته. د جلسه اجازت مر مشروط اجازت ور کړو خو د ریلی اجازت مې نه ور کړی په دې وجه چې مې تاسو مطلب یو اګریمنت زمونږ تاسو په درمیان کې شو چې تاسو به صرف جلسه کوي نو ریلی چې وشو بس هغه کار خراب شو او د جلسه په حواله باندې چې کوم هغه نو سی هغه سرکار واپس کینسل کړه.
پرون د بشری حقوقو لپاره کارکونکو د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ پر یو ویډیو پیغام کې ویل چې د دې جلسې مقصد د دوی د یو مشر ارمان لونی تلین منزل او د غورځنګ د قائد منظور پښتین د راخوش کولو لپاره اواز پورته کول دي. پښتین د جنوري په 8 په پیښور کې پولیسو د ریاست خلاف د سازش او کرکې خورول په تور نیولې ده. د فروری په 8 یو عدالت په 2 مقدمو کې دغه ضمانت منظور کړ خو د 3 مقدمو اورېدنه یې پاتې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
په ځینو مقدمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د شمیر نور مشرانو غړو ضمانتونه شوي دي خو د ځینو هغه لا هم پاتې دي. د غورځنګ وکیلان وایي د دوشنبه په ورځ بیا په عدالت کې اوریدنه کیږي او تمه ده چې پاتې مقدمې هم ژر ختم شي ځکه چې دوی په خبره په لګېدلو تورونو کې صداقت نشته. د غورځنګ پر مشرانو تور دی چې د ریاست خلاف یې سازش کړی دی او د خلکو ترمنځ یې کرکه خوره کړې ده. عمر وزیر رپورټ راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او وکیلانو په وینا پرون د فروری په 8 د ر اسماعیل خان یو عدالت د غورځنګ مشر منظور پښتین په 2 مقدمو کې هغه ضمانت منظور کړ. هم دغه ډول د غورځنګ یو بل فعال عارف وزیر ضمانت هم منظور کړل شو خو د وکیلانو په وینا منظور پښتین باندې درې نور او عارف وزیر باندې یو بل مقدمه جوړه شوې چې اورېدنه باید راتلونکې دوشنبه په ورځ کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ لاړه عدالت ته وړاندې کېدونکي وکیلان وایي چې د غورځنګ دوه نور نیول شوي فعالان علم زیب مسید او شاهد شیرانی د مقدمو اورېدنه به هم یو ځای د دوشنبه په ورځ کیږي. وکیل عبدالمجید میسود په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې مهمه مقدمو کې د غورځنګ مشر ته ضمانت منظور شو او نورې وړې مقدمو کې به د دوشنبه په ورځ ته ماکړي چې زر ضمانت وشي.
شاید شرانی اسی سوموار تا لڑا آگا دا در خاصونا بایو سیٹ پتلی ہو بی بی اے بل سیٹ تاوی بدا ٹول شای مصرا رایو دای تا سا ڈی جی فایو سارا دا سوموار پورے بیس بودا ایسای بی دا دیر آئے مو دکا تا دکشی ہی چاہو دمانت لو وشو آئے نو اول دل پدر مقدمہ شے منظور پشتون ضمانت وشو دک با بنیادی ضمانت ورکا چدا غیر قانونی تا فیل آگا ولی دے کمزوری داوی
د پېښور پولیسو د جنوري پر 28 شپې مهال منظور پښتین نیولې وو او ویلې دي چې دا کار یې د ډېر اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه کړې. پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکه خورولو، لاین څخه د مخ اړولو او پاکستان ریاست پر ضد د سازش کولو د فعل لګولې دي. د غورځنګ نیول شو مشرانو پر ځان لګېدلې ټول تورونه رد کړي او دریز لري چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو، امن او خپله خاوره کې د جنگ د مخنیوي لپاره غږ پورته کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پر ټولنیزو رسنیو د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی ویان د احسان الله احسان ته د منسوبی او بیان تر خپرېدو وروسته د پېښور یو وکیل او د آرمی پبلک سکول د شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ په پېښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړې ده. نوموړي پرون مشال اډو ته وویل د پاکستان ادارې د سپیناوي وکی چې احسان الله احسان څنګه ده د دوی له ولکې ووت. نجیب عامر پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
فضل خان اډوکیټ وایي په پېښور های کورټ کې د فبروري په اتمه درخواست په دې موخه جمع کړې چې د پاکستان حکومتي ادارې د طالبانو د جماعت الاحرار د پخواني ویان احسان الله احسان د تښتېدو د خبر سپیناوی وکړي. په ټولنیزو رسنیو د فبروري په شپږمه یو آډیو پیغام خپور شو چې پکې یو تن ځان احسان الله احسان خي او وای هغه سره د خپل کورنۍ د پاکستان د امنیتي ادارو له ولکې وتل دي. احسان الله احسان ویلي چې د 2018 کال د فبروري پر 15 نیټه د یو تړون لمخې ځان په خپل د پاکستان استخباراتي ادارو ته سپارلو. د پېښور وکیل او د آرمی پبلک سکول د شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ مشال رډیو ته ویل احسان الله احسان د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید او داسې د لزګونو نورو پېښو ذمواري قبوله کړې وه. نو د داسې کس تښتېدل د ټولو قربانیانو کورنیو ته د نارامۍ سبب ګرځي. هغه وایي د مظاهرو تر څنګ به خپله خبره ان ملګرو ملتونو پورې رسوي.
سفر شوی دی هغه ډېر سخت غصه دي خفه دي رنجیده دي او مونږ دا لایعمل جوړو چې مونږ سره سره یو مونږ احتجاجي نه کوو مونږ دا لیډنګ فیصله کړې ده چې مونږ یو اجنیشن ته ځو او ټول د دنیا نړۍ کې د بدا پیغام ورکوو چې مونږ سره زمونږ ریاست دا ظلم کړی دی. دغه ریاست زمونږ په څو قاتلین دي او همدغه د قاتلانو سرپرستي همدغه ریاست دی.
د پاکستان ملکی حکومت او پاوز تر اوسه د احسان الله احسان د تښتېدو یا نه تښتېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. مشال رادیو د فبروري پر 1 د پاکستاني پاوز له یو چارواکي سره تماس ونیولو خو هغه پر دې موضوع له څه ویلو ډډه وکړه. پاکستاني ورسپاڼې د نیوز د فبروري په 8 لیکلي احسان الله احسان له هغوی سره خبرې کړې او ادعا کړې چې د خپلې میرمنې زوی او لور سره یو ځای ترکیې ته رسېدلی دی. قانون پوه نور عالم خان اډوکیټ وایي پاکستان چې د کومو اتو هیوادونو سره په ترهګرۍ کې د ښکېلو کسانو یو بل ته د سپارلو تړون لري په هغو کې ترکی هیواد نه دی شامل. نو که احسان الله احسان په ترکی کې موجود هم وي دا امکان نشته چې د عدالتي کاروایۍ لپاره دی واپس کړی شي.
زمونږ بعضې ملکونو سره چې په هغې کې په دنیا کې 8 ملکونه دي نجیب ترکی پکې نه دی شامل چې هغې نه چې دی مونږ چې دی هغه ملزمان چې کوم په دهشتګردۍ کې ملوث وي هغه تینه غوښتې شو که چېرته دی په خوشا کې ملکونو کې وي نو هغې سره زمونږ چې دی دا هغه نشته دی چې حکومت پاکستان د هغه ځای نه راغلي او نه چې دی هغه ورکول کېږي.
احسان الله احسان خواوشا لس کاله د تحریک طالبان پاکستان د ویان په توګه د لسګونو لویو او وړو ترهګریزو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی و. د پاکستان امنیتي ادارو له منګلو د هغه د تښتېدو راپورونو په پاکستان کې دننه او د پاکستان نه بهر اندېښنې راپارولي او ګڼو نړیوالو رسنیو هم په دې اړه لیکنې کړې دي. د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې څپې 2011. 15,000 شپېته. 13,500. او ولا زراعت سواتیا کلو هرتز.
پرون خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په خیبر او د پولیسو مشر آی جی ثناء الله عباسی په شمالي وزیرستان کې وویل د قبالی ضلع او د پېښور ښار د پولیسو ترمنځ هیڅ فرق نشته. د قبالی ضلع هغه پولیس مشران چې پخوا خاصدارو وایي یوازې بیانونه کافي نه دي او حکومت باید په عملي ډول دوی ته هغه مرمرات ورکړي چې د ملک د نورو سیمو پولیسو ته ورکوي. دوی دوه ورځې پس د یوې مظاهرې دړکه هم کړې ده. بیا هم د نجیب امیر رپورټ.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی پرون شمالي وزیرستان ته د دورې پر مهال ویل د پېښور او د زمشو قبایلي ضلعو د پولیسو ترمنځ هیڅ فرق نشته، د دواړو حقونه یو شان دي. نوموړي څو ورځې وړاندې خیبر ضلع ته د دورې پر مهال هم د خبره کړې وه چې د قبایلي سیمو پولیسو ته به هم د ښاري سیمو د پولیسو په شان پوره مراعات ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم پرون خیبر ضلع ته د دورې پر مهال ورته خبره وکړه.
اکه می وادی چې تاسو سره شوی کو هغه د لیویز خاصدار پرمنټ کېدو او ټوله وادی تاسو سره تقریبا مونږ پوره کړی دي او دا ټول هغه د پاره مونږ لګیایو.
خو د قبایلي ضلعو د پولیسو مشران وایي د هسې اعلانونه دي، عملی ګامونه نه دي پورته شوي. د خیبر د پولیسو مشر سید جلال چې د خاصدار کمیټې مشري هم ور په غاړه ده پرون مشال لړیو ته وویل
آئی جی صاحب نن په واضح ټکی سے ہوئے چې کڅک دا ہوئی کہ دا پولیس نه ده بالکل یہ گرفتار اوی سے قانون مطابق نو دا زوس نه پوی گچ دا خان پکې صدا سو کې پج کې جوړوي چې وزیر اعلی و آئی جی صاحب و آئی وزیر اعظم صاحب و آئی نور عسکری کو قیادت و آئی نو زن نه پوی گم چې دا خان سو پکې جوړوي د خپل مفاد دې پورا جوړوي یا د قبایل دې مفاد دې پورا جوړوي چې دا خبره مونږ کم لستا پاشي سپینا شي نو به بخوند.
د 2013 کال په مې میاشت کې چې په خوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم شو نو ور سره سم د خاصدارو او د لیوي ځواکونو په پولیسو کې د شاملولو پروسه هم پیل شو. خو د قبایلي ضلعو د پولیسو مشران وایي لا هم د پولیسو مرات نه دی ورکل شوی. ډي اس پي مظهر اپریدي په دې اړه مشال لړیو ته ویل
موږ دا نه پوهیږو چې که زه اوس پولیس یم خو ټیک شو عدالتي نظام نوټیفیکیشن دی پکې جاریږي که بل فرض که زه پولیس نه یم نو اف آی آر او زه خاصدار لیویز یم نو په ما په هغه اف آی آر لیویز کې چې کوم دی نه اف آی آر شته نه پکې چې کوم دی عدالتي نظام شته تر هغې پورې به موږ د بایکاټ هم کوو چې تر کومه پورې زموږ نوټیفیکیشن جاری شوی نه چې موږ د موقف جاری شي چې آیا موږ پولیس یو یا خاصدار یو. زموږ کسان ملګري شهیدان شوي دي موږ ته دا پته نشته چې دا اوس د پولیس په پیکیج کې به دي د شهید پیکیج ملاویږي یا په زور سیستم کې ملاویږي.
د قبایلي پولیسو مشران وایي د فبروري په 11مه نیټه به د پېښور په باغیناران کې لوی احتجاجي غونډه او جرګه کوي او له حکومت به غواړي چې د هغوی سباوون دې روښانه کړل شي. د مومندو د پولیسو مشر په شمګل داسې وایي
زمونږ غږ هم اوس هم پورته کړی زمونږ په 11 تاریخ باندې په آل پاټا په باغیناران کې بیا میټینګ دی او جرګه ده د هغې پورې چې زمونږ نوټیفیکیشن نه جاري شوی نو موږ آئندہ لای عمل چې کمی هغه په باغیناران کې په 11 تاریخ باندې بیا زمونږ چرمن چې کم ده آل پاټا نو هغه اعلان کوي.
د قبایلي ضلعو د 23,000 نه زیاتو خاصدار او لیوي سرتیرو ته که څه هم وخت په وخت ویل شوي چې هغوی اوس د ښاري سیمو په شان د پولیسو مامورین دي خو د هغوی په وینا عملاً داسې څه نه لیدل کیږي او هغوی ته تنخوا اوس هم د خاصدارو او د لیویس په نامه ورکول کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د فروری له اومې نیټې پښتانه د نومیالي پښتون شاعر او سیاستوال اجمل خټک لسم تلین لمانځي. هغه د 2010 کال د فبروري پر اومه وفات شوی. نوموړي ګڼ کتابونه پریښي او د سیاست په برخه کې ډیر کار کړی دی. په کوټه کې په دې اړه پرون یوه غونډه شوې چې بینوالو پکې پښتون کام پرسته سیاستوالو ته پر ورپېښو ستونزو خبرې کړي دي. ایوب ترین حال راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې په کوټه کې د پښتون ملي مبارز لیکوال او انقلابي شاعر اجمل خټک د لسم تلین په اړه یوه دستوره جوړه شوې وه. په دستوره کې د عوامي نېشنل ګوند او پښتون زده کوونکو اتحادیې غړو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال وینا کوونکو وویل چې د باچا خان او د هغو ملګرو په وطن کې د پښتون قام د خپلواکۍ او سرلړۍ لپاره ډېرې ستړې ګاللې وې. د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان مرستیال مشر اربا فاروق وویل چې اجمل خټک د باچا خان او ولی خان د قافلې هغه سالار و چې تر اخره وخت پورې پر خپلو اصولو باندې ټینګ ولاړ او سخت وخت یې زغامي.
زموږ مشرانو په داسې وخت کې دا تحریک چلولی دی چې ډوډۍ چا نس ورکوي. هغوی د ډوډۍ پابندي وه چې یو ګوله ډوډۍ کار چا ورکړه هغه به قتل کوي یا به جیل تاس. که چا په کور کې پناه ورکړه دا به یو جرم. دا د خدایي خدمتګار د تحریک د خلکو څخه دومره غټ رویه باندې دوی دا کار کړی دی لیکن تر نن نه دی ختم کړی. نن هغه خدایي خدمتګار تحریک تر اسمبلیانو ورل. نن هغه خدایي خدمتګار تحریک په نامه ایرپورټ علاقې دي، اسپتالونه دي، یونیورسٹیاں دی، کالجان دی. دا د خدایي خدمتگار د شهیدانو او د یو صفا لاری هغه جذبه هغه دا ګټه مجرا وړي ده.
پر دې محل په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند د کوټ مرستیال مشر جمال الدین رښتیا زیاته کړه چې د حقوقو د ترلاسه کولو په دې مبارزه کې پښتون قام ډېر قربانیانې ورکړې دي خو نن یې هم وقرار ته نه دی اله کړی.
چې د ماکه اوسې تو خدای په کربلا کې مال دومره ظلم سوی دی لکه په پېښور کې چې د بلور د کور سره اوس ټول نارینه اور ختم کو په بمانه وړاو کو د ورسه د پېښور د کیسه خوانی هر دیوال وګوره د بلور خاندان غش پر دیوالو پرتې دي کم ظلم کړي چا سره بد کړي خو په پېښور ښار کې د نونه سوا ویاسه د باچا خانو د ولی خانو د دې تاریخ خبره کوي. امن غواړي ورور ولی غواړي.
پر دې محل وینا کوم کو د دې خبرې پخلی وکړي چې دوی به د خپل مشرانو پر اصولي سیاست او تګلارې باندې نه هواز روان پاتېږي بلکې هغه وسرته در رسول لپاره خپل حالی زلی روانی و ساتی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو د فبروري پر اتمه په جلال آباد کې هغه 28 طالبان خبریالانو ته وښودل چې د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلي د کسانو د دوی د تماسونو په نتیجه کې سوله غوره کړې او حکومت ته له خپلو سپکو او درنو وسلو سره تسلیم شوي دي. په دغو کسانو کې ځینو خبریالانو ته وویل دوی په کړو جګړو پښیمانه دي او اوس یې درک کړی چې د جنگ لپاره کوم دلیل نه لري نو ځکه ترې لاس اخلي. د باز محمد عابد رپورټ.
د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغه وسلوال طالبان د فبروري په 8 نیټه د ننګرهار چارواکو د ملي امنیت ریاست په انګړ کې د خبریالانو پر وړاندې ودرول. په دې موقع د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د دولت په نورو وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له جنګ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
اتوش کسای چې د خوګانو د هسکې مینې د لالپورې مومندرې تیمو دیو د سولې پروسې سره یو ځای شوي دي. زه د دې نه مننه کوم او دیونه مهله داد چې خپل نور او انډیوالانو سره دوستانو سره تماسونه ونیسي. جنگ بس کی ځکه دا جنگ زموږ جنگ نه ده. زموږ امید هم داد چې هغه څوک چې د جنگ په صفونو کې دي جنگ پری دي راشي لکه څنګه چې نور ولسونه ژوند کوي دي خپل ژوند ته دوام ورکړي. دا د دیو په خیر هم ده، د ولس په خیر هم ده او د وطن په خیر هم ده.
دغه وسلوال طالبان خوشاله ول چې د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د شیر علی په نوم یو تن چې د بټیکوټ ولسوالۍ سره تعلق لري په نورو وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
درې کاله مرض سره کار کول او د مرض ظلمونه مولي د خلک دي ګناه خلک مړ کول او بي ګناه خلک یې لاله ول او یو مين وسلم راوړ او سولې ګروسي سره ځای. نور کوم رونه کې دي موږ راځي چې سولې ګروسي سره یو ځای شي او نور دې ظلم نه لاسو.
د عزیز په نوم یو بل تن وسلوال طالب چې د خوګانو ولسوالۍ څخه دی وایي د حقیقت په پوهېدو سره یې له جنګ لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یو ځای شو.
امارت اسلامي سره او د رسادور کله کې چې موږ د دولت پر خلاف جنگیدو کله چې موږ ته معلومات وشو زمونږ د بل چا په لاس کې او بل څنګه موږ خپل رور باندې وژني ناینه باد بس خپل ځان سره فیصله وکړه او راغله سولې پولیس ته.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د سبان د سوارلس سوه تنو د عیشیانو نه علاوه د ملي امنیت ریاست منصوبینو په هڅو 122 تنه وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا پیخور کے دا غرمی دولسنی میں بجے کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز لبشیر گواخاورو
د بلوچستان چارواکو نن د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه جلسې مخه نیولې چې دوی نن د دې غورځنګ د یو مشر ارمان لونی د تین لپاره کول. د دې غورځنګ یو ځای مشر مصطفی کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا په د استخباراتي درو سرتیرو په کورونو چاپی وهلې او د دوی ګڼ کسان یې ونیول. دغه په نه دوی بیا هم د جلسه کوي او که مخې ونیول شوه په ښار کې مظاهرو ته راوځي. بلخوا د لورالای ډیپټي کمشنر اسد کاکړ نن مشال ریډیو ته تایید کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې لکېدو منع کړې ده او وی ویل چې دې جلسې ته په دې شرط اجازه ورکړې وه چې دوی به لاریونونه نه کوي، خو د ده په وینا چې دې خلکو دا لاریون کړی دی. پر پېښور ارمی پبلک سکول د حملې قربانیان او کورنۍ د امنیتي ځواکونو له نظربندۍ څخه د تحریکي طالبان پاکستان یو مشر احسان الله احسان د مبینه تیښتې په اړه پېښور های کورټ کې درخواست ورکړې ده او له حکومت یې وغوښتي چې پوښتنه دې جواب کړي چې احسان الله احسان څنګه وتښتېد. احسان الله احسان د نه قانونه تحریکي طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ویان پاتې شوی د ځینو نورو خونړیو حملو تر څنګ په 2014 کې په پېښور ارمی پبلک سکول هم د هغې عملي ذمهواري منلې وه چې 149 کسان پکې ووژل شول. هغه تېر هفته له نامعلوم ځای څخه په یو غږیز پیغام کې ویلي چې 3 مخکې د پوځ سره د یو جوړګاړي په ترڅ کې تقسیم شو، خو اوس له زندانه تښتېدلی دی. حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې نن وویل چې پرون یې د ننګرهار په شیرزادو کې 2 سرتیري وژل شوي دي. د دې ځواکونو ویان کرنل سونی لګټ زیاته کړې چې د افغان پوځ په وړاندې کې یو کس پر دوی ډزې کړې او شپږ سرتیري وړل زخمیان کړي هم دي. د افغانستان ننګرهار ولایت والي شاه محمود مخیل هم نن مشال جوړو سره په خبرو کې دا پېښه تایید کړه. ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي. دغه په وینا بریدګر هم وژل شوی او د افغان ملي اردو 3 سرتیري زخمیان شوي دي. د تایلند روغتیا وزارت او پولیس چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې هغه پوځي وژلې چې پرون یې په یو مارکیټ کې 20 کسان ووژل.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهمه برخیل احمد الله اورو.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په ماشومان په جنسي تیری ککړ کسان په ډاګه زندۍ کولو قرارداد قامي اسمبلی په درون اکثریت سره منظور کړو، خو بل خو د حکمران ګوند ځنی پارلماني استادو سره سره پاکستان پیپلز ګوند یې مخالفت هم وکړو. ورسپانه لیکي دا خو صرف قرارداد وو، د بل په صورت کې منظوري خو لا پاتې ده، نو سیاسي ګوندونه دې حواله سره خپل رائے او تجویزونه ورکولې شي. ورسپانه لیکي صرف په شپږو میاشتو کې په پاکستان کې ماشومان سره د زیادتې 1400 زیاتې پیښې را مخې ته شوې دي. ملکی قوانین او جرم ثابتولو نظام دومره پیچیده او ناکاره دی چې مظلوم په ځای ګناهګار ته ګټه رسی. په ملک کې د دې پیښو د زیاتوالي یوه وجه هم دا ده چې مجرمانو ته سزا نه ورکړې کیږي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر دا اعتراف چې د ګرانۍ له وجې معیشت ترقی نشي کولی او تیرو 3 کې د خوراکي شیانو په نرخونو کې د اضافې له وجې ګرانۍ 6% زیاته شوې ده. ورسپانه لیکي کاروباري خلک خو تر څه حده د دې ګرانۍ مقابله کولی شي، خو تنخوادار او دیاړیمار مزدوران په هیڅ ډول د ګرانۍ مقابله کول توان نه لري. که حکومت د اوړو او چینیو په ګډون د یو شمیر نورو شیانو په نرخونو کې اضافه کوونکو پر ضد کارویان کړی وي، نو حالات به نن بدل وو. ورسپانه لیکي حکومت لخوا پر وخت ګامونه نه پورته کولو له وجې هر ورځ یو نه یو خوراکي شی د مارکیټ نه غایب کړی شي، او دا هر څه د منصوبه بندۍ تر لاندې روان دي چې مالکان، تاجران او دکانداران زیات نه زیاته ګټه وکړي. روژه را روانه ده. که حکومت د اوسنه ګرانۍ کنټرول کولو لپاره ګامونه پورته نه کړل، نو امکان دی چې پروژه کې د مصنوعي بحران له وجې د هر شي نرخونه یو په دوه کړی شي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د تیر کال په نومبر میاشت کې د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار حفیظ شیخ ویلي وو چې روان کال جنوري میاشت نه په ګرانۍ کې کمواله راتلل شروع شي، خو فروری روانه ده او ګرانۍ کې کمې راتللو په ځای نور هم زیاته شوې. تیر ورځ اسد عمر هم قام ته دا زیری واورو چې راتلونکو 2 کې به په ګرانۍ کې کمې راتلل شروع شي. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان د هدایاتو باوجود نه خو ګرانۍ کنټرول کړی شوه او نه اولس ته څه قسمه اسانتیاوي ورکړې شوې او په دې وروستیو کې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د بجلی او ګیس په نرخونو کې د اضافه غوښتنه وکړه؟ که حکومت دا اضافه وکړه نو په اولس به نور هم زیات بوج پریوزي. ورسپاڼه لیکي د معاشي چارو پوهانو په وینا چې په ملک کې به په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي، نو بیا حکومتي وزیران په کم بنیاد دا بیانونه ورکوي چې ګرانۍ کې به کموالی راځي؟ که حکومت د خوراکي شیانو په نرخونو کې لږ کموالی راوستل غواړي نو ورته منافع خورو او ذخیره کوونکو پر ضد ګامونه پورته کول پکار دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
بحرین میرر پانے پدے ہواد کے دا یو پختون شاعر و بشری حکن دا فعال گلمن پشتین دا نیول کے دو دا دا خوش کول لپاره پر ټولنیز میډیا دا روان کمپین او بلخوا دا اکانومسٹ مجلے دا سعودی عرب په زندانونو کې د بندی پاکستانیانو په اړه یو لیکنه خبره کړې. تفصیل له شاهین بنیری اور.
بحرین میرر ویبپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې د بحرین حکومت یو پاکستانی وګړی او د پښتنو د حقونو یو دفاع کوونکی ګیلمن پښتین پاکستان ته استوي. د نوموړي پلویانو په سوشل میډیا د یو کمپاین له لارې ویلي چې ګیلمن پښتین د بحرین چارواکو نیولې او غواړي چې پاکستان ته په لاس ورکړي. ګیلمن یو شاعر او د بشري حقونو دفاع کوونکی دی چې په بحرین کې کار کاوه. په سوشل میډیا د هغه مرسته کوونکي وایي چې کچرې د پاکستان ته ورکړل شي نو خطر دی چې تشدد به ور باندې وشي او یا به په زوره له درکه کړل شي. په راپور کې راغلي چې ګیلمن پښتین د فروری په شپږمه نیټه د انټرپول په وینا د بحرین پولیسو نیولې ده. د ګلمرجان په نوم د پاکستان یو فعال د بحرین حکومت ته خواس کړي چې ګیلمن پاکستانی چارواکو لا ورنکي. ګیلمن پښتین په کال 1992 کې زیږیدلې او د سمودی نه په بحرین کې د کار روزګار سره سره په سوشل میډیا د پښتنو د حقونو په دفاع کې لیکنې، ویډیوګانې او شعرونه خپرول. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالان نیولي او د هغوی پر ضد مقدمه درج کړې دي. بلخوا د اکانومیسټ مجلې په یو راپور کې راغلي چې ګڼ شمېر پاکستانی وګړي چې سعودي عرب ته د مزدورۍ لپاره ځي اکثر د قاچاقبرو له لاسه دوکه کړل شي، ونیول شي او بیا د سختو سزاګانو سره مخ کیږي. په سعودي عرب کې 2.5 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي او هر کال خپل هیواد ته په بلیونونو روپۍ رالیږي. د عبدالحق په نوم یو پاکستانی وګړي مجلې ته ویلي زوی سعودي عرب ته مزدورۍ لتلو خو په کراچۍ کې چا په سامان کې نشئیز مواد ایښودلي وو چې بیا وروستو په سعودي عرب کې ونیول شو او د مرګ سزا ورته وورول شو. په راپور کې راغلي چې کم کسان ونیول شي نو نه د پاکستان حکومت مرسته کوي او نه د سفارت لخوا سپوښتنه کیږي. کله چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان تیر کال د پاکستان په سفر راغلی وو نو ژمنه یې کړې وه چې د سعودي عرب په زندانونو کې بند 2100 پاکستانیان به زر خوشي کی، خو د یو کال تیرېدو نه وروسته یوازې 1500 بندیان خوشي کړل شوي دي. په دوی کې ډېر هغه دي چې په وړو وړو جرمونو کې نیول شوي وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
په ننګرهار کې لږ تر لږه 2 امریکایي پوځیان په یو حمله کې چې ظاهراً یو نفوذي افغان سرتیری کړي وژل شوي دي. په دې پېښه کې 3 تنه افغان سرتیری هم ژوبل شوي دي. په پیل کې ویل شوي چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. عصمت څاروان تفصیل لري.
په ننګرهار ولایت کې 2 امریکایي پوځیان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی ډګروال سانی لیګیت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیګیت په وینا افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار په یوه سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو. د همداراز وویل له تازه راپورونو سره سم یوه تن چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و پر امریکایي او افغان ځواکونو د ماشینګن ضربه وکړه. د په عین حال کې وویل چې لا هم د پیښې په اړه نور معلومات ټولوي او تر دې دمه د حملې د علت او انګیزې په اړه څه نشي ویلی. په همدې حال کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یوه سرتیری کړې لږ تر لږه درې افغان سرتیری ژوبل شوي دي.
د شیرزاد ولسوالۍ ته د اردو د خاصو قطعاتو قواوې او همدارنګه د قاطع ملاتړ عسکر نوزي، نو یو څوک په دې باندې ډزې کوي او د اردو یو کس او بیا د یو متقابل انداخ کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاتل ملاتړ زخمیان شوي دي.
د میاخیل په وینا حمله کوونکی هم وژل شوی او تر اوسه نشي ویلی چې هغه ولې دا برید وکړ. تر دې پخوا د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د طالبانو نفوذي عناصرو په زلونو په افغان او بهرنیو پوځیانو خونړۍ حملې کړې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر هم د ننګرهار د تازه پیښې په اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حمله کوونکی وژل شوی او حمله د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې شوې ده. په پیل کې د ځینو افغان او امریکایي سرچینو په قول نیویارک ټایمز رسپانی ویلي و چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپل منځي نښته شوي او په لړ کې پنځه یا شپږ امریکایي او شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي قادری هم ویلي چې د افغان ملي اردو د ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ترمنځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې پرون ماسپښین مهال نښته شوې ده. امریکا په افغانستان کې 4000 پوځیان لري چې اکثر افغان امنیتي ځواکونه روزي او محدود شمیرې په تروریستي ضد فعالیتونو په تیره بیا د داعش پر ضد په جګړو کې ګډون کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ به کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو وګي وسرته جمهوریت غګونه خبرونه وړاندې کوو. دا پروگرام زمونږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي او دا نننۍ خبرونه چې د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع د پنجپیر کلي د یو پختون ملتپال سیاستوال سلیم خان اډوکیټ د ژوند او مبارزې په اړه ده تاسو مخکې هم اوریدلې ده.
د مشال راډیو په جمهوریت ژغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د یو پښتون سیاسي مبارز سلیم خان اډوکیټ په اړه ده. پښتون سیاستوال سلیم خان اډوکیټ چې کله په 1968 کال کې په پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ په وخت کې پولیسو ونیولې، نو د هغه پلار چې کله خبر سو چې زوی یې د سیاسي مبارزې لوجي په جیل کې دی نو ټول خپلوانو ته حکم وکړ چې هیڅوک به د هغه ضمانت نه کوي، تانه لبا ډوډۍ نه وروړي او نه به هم ملاقات ته ورځي. خو بیا ناڅاپه یو ورځ پلار د زوی ملاقات لپاره جیل ته ورغلی او زوی یې په سینه پوری جوخت ونیوي. سلیم خان اډوکیټ د خپل پلار د ذهن د بدلېدو وجه یادوي.
په دې معنی رې کې یو خدای خدمتگار او لاغنو غلام نبی بابا هغه چې خبر شنو هغه یو دوه مشران ځان سره کړ معنی رې او پټانګه کې زمون کلی تران خو زمو پلار کوي چې خان مونږه د معنی رې نه راغلی یو زو خدای خدمتگار ما وې دا مونږ راغلی یو د معنی رې نه مونږ تاله مبارکې له راغلی یو چې استاد زوی د کام نه پاره جیل تکلی هغه څغلا نه کړی سب نور څه غلط کار نه کړی نو کته په دې خبره باندې خوشاله یو زمونږ مبارکي منی او په مونږ چای او مټیایي کوي نو خوش راشو تاسو سره دې جره کې کینو کنه کې چې مونږ واپس خپل کلی ته ځو زمو پلار څنګه په خپل خړې نو هغه راغی هغه سترګو کې زمونږ پلار وخت را لې او هغه ځان سره لې دې کو روټه په خو لا ځان سره ډیر سر کو پاره ما دیګر زمو پلار زمو ملاقات او ما ته وی چې بس بچي څو راغلې ان اوس پر جیل تیرې او داغه نه پس چې کلم بیا جیل ته تلې ما نو ما په بستر باندې زما به کتابونه ما په سیستان تار بٹن زما دا جامت سامان هر یو سیس ما په سپلار خپل ځانه تر لګلې دي.
دا د سلیم خان د سیاسي ژوند لومړی جیلو د 1945 کال د نومبر پر 14مه د خیبر پښتونخوا سوابي پنچپیر کې زیږیدلې سلیم خان ایډوکیټ په هغه ورځ شپو کې د خان عبدالولی خان په مشرۍ د نېشنل عوامي پارټي د ځوانانو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن یو فعال مشر و. د هغه د شعور پرمځکه د سیاسي مبارزې تخم یو کتاب کرلی وو
چې دنه زما ورور چې دولسم جمعات پاس نو هغه ته پوس انجینرینګ یونیورسيټي ډاکا ایست پاکستان کې هغه ته داخله ملو شو. بیا په کال 1900 اتش کې تکي زما ورور راغی او دغه وخت ما د اتم جمعات امتحان ورکړیو نو زما ورور سره یو کتابو د غیرت چغې په لیکلو هغه کتاب چې ما وکړ هغه کتاب په ما سره ډېر بل شان سره وکړ زما ټول ژوند بدل کړ. هغه چې ما وکړ نو پاره کې په ما کې کمی جذبي او ولولې شي کمی له داوم راو پاره دي او طبقاتي داوم په ما کې راو پاره دو
یو خدای په میس پر لې په وطن راولي سپيني سپيني واوري برا ټول کړه موزبا د غیرت چغه د بان په شانتي وایم کلی په بشر دی د پختو د نشي بنگ ملنګ
د پښتون سیاستوال اجمل خټک د غیرت چیغه په نوم کتاب یوازې سلیم خان ایډوکیټ نه بلکې د هغه وخت یو شمیر ځوانان په سیاسي توګه راویش کړي وو چې بل اخر د وخت حکومت پر دې کتاب بندیز ولګولې.
د اٹک ورتا د خپل زور غیرت پټا ورغلم سومڑے ایرے اوس جنخی میخکی پاتیو
د غیرت چغې په شیرون کې نغښتې ملی او طبقاتي سوچ سلیم خان ایډوکیټ د عمل میدان ته وهڅولې او هغه په اتم جماعت یا سنت کې وو چې د جنرال ایوب خان د مارشل اپ ضد په یو جلسه کې ګډون وکړ.
چې د ایوب خان خلاف څکل تحریک شو شروع شو دغه ټایم کې ما د اتم جماعت یو مدا کاد نو د سوا اتش په تک سټوډنټانو هغه یو جلسه په کې مرغوس کلی کې جوړ کړی و نو زه دا لومره جلسه ته لاړم. هغه جلسه کې امیر شاد محبوب زمون د ثوابه سیمې د یار حسین یو ډېر ښه شاعر وو هغه وخت سټوډنټ لیډر وو او عبدالسبحان خان چې و دا مسلم لیگ کې اوس د مردان ګلیاړې د امیر شاد محبوب لزمونه مې واورېدل شعر شاعري مې واورېدل د سبحان خان هغه تقریر مې واورېدل نو زه چې واپس په سیکل باندې ټول خلک راتل زوم په سیکل تلو ما نور لکالم په سیکل تلو نو چې موږ راتلو نو زما په ذهن کې دا خواهش پیدا شو چې یاره داسې ورځ به راشي چې زه به هم داسې ودرېږم او داسې خبرې به وکړم او خلکو ته به داسې
د سلیم خان ایډوکیټ خلکو ته د تقریر کولو د ارمان او خوب نیمګړی پاتنه سو. هغه ورسته د پښتون سټوډنټ فیډریشن د سوابي کالج جنرال سیکرټری سو. بیا د دې سازمان د صوبې ورسته د پېښور یونیورسيټي او بیا د لا کالج مسر سو. او په دې حیثیت کې په سلګونو کسانو ته د وینا کولو په خواني ارمان پوره سو خو هغه د دې قیمت هم ادا کړ او شاوخه دیارلس ځله زندان ته واچول سو.
پګ زله په سټوډنټ لایف کې کلیم او جیل د کلیم او زله بیا چې کوم نه زو بیا په عملی ژوند کې کلیم په ما زیات تر جیل چې کوم دې د ګټو سه په وخت کې او د ضیاء الحق په مارشل لا کې ډیر زله کلیم زما ټول جیل چې کنا نو سلور کاله او صدرې میاشتې او صدر وشره تقریبا دا زما ټول جیل جوړی وي.
سلیم خان ایډوکیټ له نېشنل عوام پارټي سره تړاو درلود. دا ګوند په 1900 اویم لسیزه کې په اپوزیشن کې وو چې ورسته اور باندې وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو بندیز ولګولې او د پارټي مشران او په سلګونو کارکونانو جیلونو ته واچول. د دې پر ځای شیرباز خان مزاری د نېشنل ډیموکراټک پارټي په نوم نوې ګوند جوړ کړ. ان ډی پی بیا د جنرال زولک پر ضد د ایم آر ډی په نوم جمهوریت بحالی اتحاد کې شامل اسوا. سلیم خان ایډوکیټ اول په نیپ او بیا په ان ډی پی کې وو، نو ځکه د وخت حکومتونو ور باندې مقدمه جوړ کړې.
مقدمه هغه وخت دا وکړه ډیفنس اف پاکستان رولز دی یو جوړ کړی، رولز اکټ نو 49 ڈی پی آر بے ہوتے ہوئے، 32 ڈی پی آر بے ہوتے ہوئے، 16 ایم پی او جو زیادہ تر پدی دے کے پاتے شوئے ہم کنا دا مینٹیننس اف پبلک آرڈر وچ تقریر دے دا مطلب دا رہے چھے دا غی کہ بے بوتلم 3 ایم پی او کی 16 ایم پی او کی 49 ڈی پی آر بو آئی کے بداو کنا کہے کہ بتتر نامعلوم وقت پورے تپروت بھی بیا پا مارشل اللہ کے دے زیادہ پا مارشل اللہ کے بیا 12 ایم ایل او بے ہوتے بے ہوتے ہوئے آئی کے بداؤ چستا وہ ملاقات نہ شکے دے 32 ڈی پی آر بداؤ کا نا جی چدا سڑے چی کم دے دا انٹی سٹیٹ تے حکومت خدا دا دے پاکستان کریشن خلاف تے او اگا بداؤ چی زمان ٹرائل نہ شوئے لکھ دے اوزر نہ ہم یاشتے شوئے ہم خود زمان ٹرائل
دا پاکستان پا سیاسی تاریخ کی دا پنڈی لیاقت باغ پیشہ ڈیرا مشہور دا. د 1903 کال د مارچ پر درویشتما د وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو لخوا د فیډرل سکیورټی فورس په نوم جوړ شوی ځواک په لیاقت باغ کې د اپوزیشن ګوندونو پر جلسه حمله وکړه. سلیم خان ایډوکیټ په دې جلسه کې موجود وو او ژوندۍ راووت.
ولټان چې کوم موږ په یو بس کې تللو، نو چې دا ډزې شروع شوې دا خلک چې کوم نو ګیر چاپیر نه ډزې شروع شو په جلسه باندې نیخ په نیغه ډزې شروع شو. دا ما په خپل لیدلې ولی خان دې لو بخي دې ولاړو دې عزیز الله بابا هغه د ولی خان مخې ته ودرېدو هغه په دې سینه باندې درې ډزه ولګېدو خو زړې هم بچ شو نور هم بچ شو. بیا سموده په هسپتال کې ډېره زمانه هسپتال کې خو بچ شو اوس هم د خیر سره ژوندی دی. جلسې نه خلق یو طرف ته بل طرف ته وتښتېدو. بیا عظیم الله کاکا چې ولو دی خلکو اغسته وو او سینه باندې لګېدلې چې دا مړ دی.
سلیم خان ایډوکیټ په جیلونو کې هم ډېر کړاوونه ګاللي او د بندیوانۍ داسې خاطرې لري چې نن یې هم په ذهن کې تازدی.
بلی خان بابا نہ جوړ شو تبه شو ڈاکٹر ولم ڈائریکٹر اوس تو هغه چیرې دې پتا سو داخله وای. نو ما او یو بل خدای خدمتگار ولی نواز کا کار شاه منصور هغه مونږه هسپتال ته بوت نو هغه کمرې هغه ته جدا کمرې وته ور کړو. هغه کمرې ته چې مونږ لاړو په کمرې کې یو کټ په هغه کټ کې خان کاکا په هغه کټ کې مونږه واچو او ځان سره خپل بسترې مونږ راوړو هغه بسترې مونږ لاندې واچو. خان کاکا په کټ کې پروت چې وی کتل نو چې را زه خو دې کمرې کې نه پاتې کیږم واټ ته زو هلته به تاسو په کټونو کې زب هم په کټ کې ما ته خو ځان ډېر بد ښکاري چې تاسو او دغه وخت کې دغه 101-102 تبه هم وه. نو زه ډاکټر پسې لاړم. ډاکټر راغی. ډاکټر ورته چې بابا ته خو ناروغ یې هغه ورته چې واټ ته به مونږ بوزو خو هغې سره د جیل پاگل خانه ده او هغې کې به تاسو تا ته به ډېر تکلیف وي تا نه خو آرام په کار دی ته بوډای دوه اتیا کاله عمر دی چې نه هر څه چې خو زه دې ته نه یم تیار چې زه به په ځمکه یو زه به په کټ کې. نو بیا هغه کټ یې هلته نه ورسېدو هغه فوم یې هغه ته هم په ځمکه واچو. نو مونږ هم په ځمکه شو او هغه هم په ځمکه شو.
په 1902 کال کې د نېشنل ډیموکراټیک پارټي یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر ارباب سکندر خان خلیل ووژل شو. دې ګوند په دې تړاو په پېښور کې غونډه کوله چې پولیسو د پارټي په لسګونو مشران گرفتار کړل. په دوی کې سلیم خان ایډوکیټ هم وو. دا وخت ژمی وو او سلیم خان ایډوکیټ په داسې حال کې جیل ته یوړل شو چې خپل تود څادر په موټر کې پاتې شو.
دیوال ته مډډ وو لګول سپلای مې وستې دي. دیوال ته مډډ وو لګول یو یو نیمه د شپې وا او جمع وړې بیا نو ما ته ما سره درې مشرانو جو ثواب یو غلام در بابا او د ترکه خوې خدمتګارو یو زرداد بابا او د مالې رې او خوې خدمتګارو د صبح ته مې ته منبرو یو خان کاکا بل خان بابا او د خوې ته مې ته منبرو او خوې خدمتګارو درې وړ ځیفانو هغه ما ته وی چې بچی دا څوک چې دا صدر مال راکو ما دې تاسو صدر زه چرته غوښتې شم دا زب ز تاسو بډاګانی زه تاسو صدر اخلم زه کې راستم. ما په خپل لغه کې چې کوم وسکټ می چولې بنین می چولې دی وغه لغه کې نظام راغون کو په خپل کډای کې دغه څه په فرش باندې سم لاستم. یو سات پس کا زما وجود ګرم شو زه ودو شم خپل سار وخت کې چې ما سره ګو وغړولې نو خان کاکا صدر د زرداد بابا صدر او د غلام در بابا صدرونه درې واړه ګرم صدرونه تدری ورو په ما چولی او غي سلام ساګانی او په غبرک کې ګرځیدل ما چې غي تو قتل نو زما راټوک صدرونه مراړه غیله نور چې تاسو په ځان سره ډیر زیاتې او زه په دې یخنه ایس د کېګم زه ځوانې ما نو دا واقعیا زما د ذهن نه چرته نه وې چې باچا خان بابا ملګری دومره تربیه کړی وو چې هغه لکه بیمار وم او بدني ناروغتیا یم او عمر یم ډیر زیات ضعیف وم او هغه دا نه غوښتل چې زما د یو حیثیت یو د دې بل حیثیت دی دې په مکه ای
د خوشحال خان د غیرتی بسری دراغلم تشتو زنبی او دشادولو حقدا
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د سیاسي مبارز سلیم خان اډوکیټ د جدوجهد کیسه اوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دا
خیوارڈو نا ملاو شدی بیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا تشدد نلے ری لارا دا
پر دغو او ورطا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
زندگی دا چی جنگ پکی
ਰੇਡੀਓ ਦਾ।